Manana Frishajan.
د سهار اته بجې شوې په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم. ولسمشر جو بایدن ویل نور هغه وخت راغلی چې په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسول شي. دا هغه وخت چې امریکایي پوځیان د خپل تاریخ تر ټولو له اوږدې جګړې کور ته راسي.
آیا بایدن په دې اعلان سره د افغانستان جګړه هغه څه چې دا نور امریکایي چارواکو ویلي وو په مسؤلانه ډول پای ته رسوي؟ د امنیتي او دفاعي چارو دی کتونکي نظر مو اخیستی. په ناتو کې د امریکا یو شمېر متحدینو هم ویلي چې خپل ځواکونه باسي، خو د امریکا د کانګرس غړو متفاوت نظرونه څرګند کړي دي. عام افغانان د دې پریکړې په اړه څه وایي؟ او د جګړې په ډګر کې طالبانو د غزنی په قرباغ ولسوالۍ برید کړی.
کیدان جنگ جریان لري، سرطراب د ولسوالۍ دښمن په لاس کې ده.
خو پیل په خبرونو کوو.
لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي. د ایران په ټومي موافقه کې درې شاملو هیوادونو جرمني، بریتانیا او فرانسې د ایران له لوري د یورانیمو د غني کولو په لوړه کچه د یورانیمو د غني کولو په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د پاکستان حکومت وایي پر هغه سخت دریځ اسلامي ګوند به بندیز ولګوي چې په دې هیواد کې فرانسې ضد مظاهرو له لارې تاوتریخوالي ته لمن وهي. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل پوځیانو د استلو د 9 د سپتمبر تر 11 مینیټې تر رسمي اعلان څو ساعت وړاندې تیر شپه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته ټلیفون وکړ. ولسمشر غنی له دې خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له خپل امریکایي ساري سره له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه ټلیفوني خبرې کړې او ورته ویلي چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع بشپړه ولتیا لري. ولسمشر غنی همدارز ویلي له ولسمشر بایدن سره په ټلیفوني خبرو کې د سپتمبر تر لومړیو پورې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د خبرو په مهال ویلي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د امریکا پریکړې ته درناوی کوي او په دې برخه کې له خپلو امریکایي شریکانو سره همکاري کوي. د ټینګار کړی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ویاړ د خپلو خلکو او هیواد د دفاع توان لري، دا مسؤلیت یې تل ادا کړی او افغان ملت په بتل د دوی قدر کوي. لکه چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه غوره شوی، دا لومړی ځل دی چې د افغانستان له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA رئیس ویلیام برنز له افغانستان د امریکایي او ائتلافي ځواکونو له وتلو وروسته د ستر ګواښ خبرداری ورکړ. ښاغلی برنز پرون د ولسمشر بایدن له لوري د ځواکونو د ایستلو تر اعلان څو ساعت وړاندې د امریکا د سنا جرګې استخباراتي کمیټې ته وویل کله چې امریکایي او ائتلافي ځواکونه له افغانستان ووځي ستر خطر به رامنځته شي. د په عین حال کې وویل چې امریکا به ځینې امکانات او وړتیاوې په دې هیواد کې وساتي. پاکستان وایي د هیواد د پوځ لوی درسیس پرون د امریکا له باندنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې او د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي د پوځ لوی درسیس جنرال قمر جاوید بجوا او انتونی بلینکن پر دوه اړخیزو مسلو او د افغانستان د سولې په پروسه کې د وروستیو انکشافاتو په شمول د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ د خبر پاڼې پر اساس دغه هیواد لوی درسیس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې د ملاتړ بشپړ ډاډ ورکړ. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د پوځ لوی درسیس ته د دو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا ژمنه ورکړه. د ایران په ټومي موافقه کې د دریو شاملو هیوادونو جرمني، بریتانیا او فرانسې پرون چهارشنبه د ایران له لوري تر شپېته سلنې د یورانیمو د غني کولو او د پرمختللو سنتریفیژونو د کارولو پر پریکړې سخته اندېښنه ښکاره کړه. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې په دې پیمانه د یورانیمو غني کول د اټومي وسلې د جوړولو لور ته مهم ګام دی او له سوله ییزو هدفونو سره سر نه خوري. د ایران حکومت د نتانس په اټومي تاسیساتو کې له چاودنې دوې ورځې وروسته اعلان وکړ چې یورانیم تر شپېته سلنې پورې غني کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې دا کار د نتنز د چاودنې په جواب کې کوي. لبلخوا سعودي عربستان پر نړیواله ټولنې غږ وکړ چې د ایران لوري د اټومي وسلې د جوړولو د مخنیوي لپاره لار چارې ولټوي. سعودي عربستان پرون چهارشنبه تر 16 پورې د یورانیم د غني کولو په اړه د ایران پر اعلان د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې وویل دا اقدام د سولې زو هدفونو له پروګرام سره سمون نه لري. سعودي عربستان د ایران له حکومت په کلکه غوښتي چې د کلکیچ له زیاتولو ډډه وکړي او د سیمې امنیت او ثبات له خطر سره مخامخ نه کړي. د پاکستان حکومت وايي پر هغه سخت دریځ اسلامي ګوند به بندیز ولګوي چې په دغه هیواد کې د فرانسې ضد مظاهرو له لارې تاوتریخوالي ته لمن وهي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید پرون چهارشنبه په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل د پاکستان پر لبیک تحریک به د پاکستان د تروریستي ضد قوانینو پر اساس بندیز ولګول شي. د زیاته کړه پریکړه کړې چې پر دې ډلې بندیز ولګوي ځکه چې نه غواړي د نړۍ په کچه یو سخت دریځ هیواد وپیژندل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا اعلان څو ساعته وروسته دی وکړ چې امنیتي ځواکونه په اسلام آباد کې اعتراض کوونکي په زور توپره کړل. د سیشن بی پورز له اعتراض کوونکو سره په نښتو کې د دو پولیسو په ګډون 15 تنه ووژل شول. د هند کرکټ د غوره لیگ یا آی پی ایل د سیالیو په دوام کې تیره شپه د بنګلور رایل چیلنجر لوبډلې د حیدرآباد سن رایزر ته په شپږو منډو ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې راشد خان د تیرې مسابقې په شان بیا ښه وځلید. د په څلورو اورونو کې نه یوازې د خپل ټیم تر نورو لوبغاړو لږ منډې ورکړې، دوه لوبغاړي هم وسوځول. راشد خان په بیټنګ کې سره له دې چې د لوبې په وروستیو شیبو کې میدان ته راووت په نهو توپونو 12 منډې وکړي. دا د حیدرآباد سن رایزر لوبډلې دوهمه ماته ده. او پاکستان تیره شپه جنوبي افریقا ته د کرکټ په درېمه شل اوریزه سیالۍ کې ماته ورکړه. سره له دې چې د جنوبي افریقا لوبډلې د 15 لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې پاکستان ته 204 منډې هدف ټاکلې و، خو پاکستانی لوبغاړو یوازې د یو لوبغاړي د سوځېدو په بدل کې دا هدف پوره کړ او مسابقه په 9 وکټونو او 12 توپونو وګټله. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کدا اوسنی نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه په دوهم نیمه کې د غراز دي ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په امرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل پوځیانو د استلونیټه اعلان کړه. ویل چې نور هغه وخت راغلی چې د امریکا د تاریخ دا تر ټولو د جګړه پای ته ورسول شي او ټول ځواکونه د روان 2020 کال د سپتمبر 13 له افغانستان نه وباسي. د امریکا او طالبانو د هغې موافقې پر اساس چې تیر کال د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوی و، په پام کې و چې ټول امریکایي پوځیان د می په لومړۍ نیټه افغانستان وزي. د ولسمشر بایدن له لوري د ځواکونو د ایستلو له اعلان سره هم مهاله د ناتو یو شمیر نورو غړو هم ویلي چې له امریکا سره په همغږۍ کې خپل پوځیان له افغانستانه باسي. نور بلې اسمت سروانه واورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه له افغانستان د خپل پوځیانو د ایستلو نوې نیټه اعلان کړه. ویل د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 12 د حمله مطلب دا نه دی چې امریکایي پوځیان 40 کال وروسته له هم په افغانستان کې پاتې شي. د ویل
دا هغه وخت چې امریکایي پوځیان د خپل تاریخ تر ټولو له اوږدې جګړې کور ته راسي.
بایدن ملت ته په وینا کې ویل امریکا پر وی داسې جګړې د خپل منابعو لګولو ته دوام نشي ورکولای چې نامعلومه وي او نتیجې بدلیدلی نشي. د سیاست کړه موږ په دې تمه په افغانستان کې د خپل پوځیانو د حضور دوام نشو وشتولای چې د پوځیانو د استولو لپاره به ایدیال شرایط برابر شي. د امریکا ولسمشر همدارز ویل
زه اوس د امریکا څلورم ولسمشر یم چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور مشري کوي. دوه جمهوری پال دوه دیموکراتان وو. زه به دا مسؤلیت پنځم ولسمشر ته پرېنږدم.
د ویل چې په دې اړه یې له خپلو متحدانو پوځي مشرانو د کانګرس له غړیو او مرستیال ولسمشرې کمیلا هاریس سره مشورې کړي چې د سپتمبر تر 12 پورې له افغانستانه د ټولو پوځیانو په ایستلو کې مرسته وکوي. دا هغه نیټه ده چې 40 کاله پخوا په همدې ورځ القاعده شبکې چې مشرانو یې په افغانستان کې پناه اخیستې وه په نیویارک او واشنگټن کې تروریستي حمله وکړې. د امریکا ولسمشر په عین حال کې چې له افغانستان د ځواکونو پر استلو ټینګار وکړ، ویل چې د دې حکومت به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روسانو لپاره به له نړیوالو هلو ځلو سره مرسته وکړي. د امریکا او طالبانو د هغې موافقې پر اساس چې د تیر کال د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوې وه، په پام کې وه چې ټول امریکایي پوځیان د مې په لومړۍ له افغانستانه ووځي. د ولسمشر بایدن له لوري د ځواکونو د ایستلو له اعلان سره هممهاله د ناټو یو شمېر نورو غړیو هم ویلي چې له امریکا سره په همغږۍ کې خپل پوځیان له افغانستانه باسي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان 2021 کال د سپتمبر تر 13 پورې له افغانستان وباسي او په دې هیواد کې به د امریکا تر ټولو اوږده جګړه چې 40 کاله یې پوره کیږي پای ته ورسوي. د بایدن دغه اعلان به د افغانستان پر امنیتي او سیاسي روان وضعیت څه ډول اغیز وکړي؟ په دې اړه مې مخکې په واشنگټن کې میشت د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې له استاد او د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې له دې مخکې بایډن او د هغه د ادارې لوړ پوړو چارواکو ویلي وو چې افغانستان کې به جګړه په مسؤلانه ډول پای ته رسوي او ځواکونه به بیرته خپل هیواد ته ستنوي. آیا بایډن په دې اعلان سره دا جګړه په مسؤلانه ډول پای ته رسوي او که نه؟
البته په دې کې ځینې خلک شکونه لري، پر دا د مسؤلانه پای ته رسول په خپل یو عامه کلمه ده. مسؤلانه په دې کېږي چې قوتونه تر هغه وخت پورې پاتې شي په افغانستان کې چې د سولې د خبرو کې پرمختګ وشي. ځینې خلک مسؤلانه هم دا وایي او له بلې خوا هغه کسان چې طرفدار دي دي چې قواوې د افغانستان وباسي، مسؤلانه دا ګړي چې د موجودیت د قواو پر ځای باید نور فعالیتونه ډیپلوماتیک فعالیتونه وشي، د سیمې له هیوادونو سره په تفاهم سره داسې شرایط رامنځته شي چې په افغانستان کې سوله راشي. دا دوی مسؤلانه ورته وایي. اما په هر صورت سوالونه پکې ډېر دي او شکونه هم پکې ډېر دي. خپله ښاغلی بایدن وایي چې دغه فیصله د مانه مخکې شوې ده، د جمهور ترامپ په وخت کې شوې ده، نو ځکه دی فکر کوي چې دغه فیصله د نه غواړي چې بدله کړي او له بلې خوا دا وایي چې هر څومره چې په افغانستان کې پاتې شي چې د شرایطو په بنا باندې ووځي، دا شرایط تاسو زیاتره امریکا هلته ښکېل کوي، مګر دا فایده نه لري چې د افغانستان کښاله بحال.
تاسو ورسره تړاو ورکړي چې مسؤلانه سره د سولې په خبرو کې پرمختګ هم تړلې دی. اوس که راشو همدا د سولې خبرو ته چې مخکې امریکایي چارواکو همدا خبره کړې و، تر هغه چې په افغانستان کې وایي یو سیاسي جوړجاړی نوي شوی ټول ځواکونه له دې هیواد نه باسي، په ځنډ امریکایي ځواکونه د وټلو په وړاندې د طالبانو لومړني خبرګونونو ته په پام چې ویلي دي د سولې په هیڅ کانفرنس کې به ګډون ونه کړي، څه فکر کوي د سولې روانې هڅې له یو مبهم برخلیک سره نه مخامخ کیږي؟
طالبان ځان ته محدودیت لري په خپل څنګه د جنگي کوی پیسې باندې نشي کولای خپل اهداف ترلاسه کړي او له بل خوا څوک نه غواړي چې بیا امارات راشي په افغانستان کې، خپل دوستان نه غواړي، نه پاکستان غواړي، نه روسیه غواړي، نه ایران غواړي، نه چین غواړي. او د دې مشروعیت او قوت که موجود دی، دا د چې تعهد دې د پرو کې چې د حصولې سال د پر ګامونو وخت او کدی فکر وکړي چې د امریکا له وسلو سره د دې میدان لیک ته خالي کیږي، دا خپل خود یو ستراب دی لپاره. او لبن خو دلته ویل شي دي چې د قواو د وسلو سره د ډیپلوماټیک فعالیتونه باید زیات شي، سیمه هیوادونو سره همکاري زیات شي. درې شرطونه موجود دي چې کېدلای شي چې د امریکا د قواو د وسلو هغه جبران وکړي. اول دا ده چې د افغانستان د هیڅ دولت سره همکاري ادامه پیدا کړي، مخصوصا د امنیتي قواو تمویل ادامه پیدا کړي، او بل دا چې خپل د افغانستان خلک د سره یو شي، دا پاشل حکومت سره راټول شي، او درېمې دا ده چې پاکستان په عین شکل سره چې امریکا خپل قواوې باسي، د طالبانو اړې په خپل خاورې کې وتلي، په هغه صورت کې بیا شرایط دي ستوري فارم سایدي.
ولې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي د ته اندېښمن دي چې د بایدن دغه اعلان یا دغه پریکړه ممکن طالبان نور هم زړور کړي، ځکه چې طالبانو تل ویل چې باید بهرني ځواکونه ووزي او دوی داسې انګیري چې د جګړې په ډګر کې برلاسي دي؟
اساسا د دوه تفاهمنامه چې امضا شوه د طالبان سره د امریکا، طالبان نامه تحسین لازم شماری کوله شي د امریکا خواوې چې روسي موږ په بهتره شرایط کې بهتره شرایط جنگي شایي، مګر شرایط منطقي بدل شوی دي او دا معنا نه لري چې جنگي شرایط چې بهتره شي دي کوله شي په افغانستان سره شي چې قدرت ترلاسه کړي. نور عوامل دي، زیات عوامل دي، وسط وسره یو نه دي، وسره یو شتم دي، او ډېر نور عوامل موجود دي چې طالبانو د امکاناتو مخه نیسي.
کراسو دیتا په ټوله کې دغه پریکړه به د افغانستان په دغه اوسنی امنیتي او سیاسي وضعیت چې دواړه مبهم ښکاری څه ډول اغیز وکړي؟ د جګړې په ډګر کې تاسو وینئ چې جګړه لا سخته شوې ده، د طالبانو له لوري ګواښونه جدي کیږي، او په سیاسي برخه کې هم هغه د وینئ چې د سولې ټکنۍ هڅې هم تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې او له مبهم برخلیک سره مخامخ دي، او په داخل د افغانستان کې هم د سولې په اړه مختلف نظریات دي، یعنی ټول سره یو لاس نه دي. څه ډول برخلیک سره مخامخ کیږي دغه د افغانستان اوسنۍ وضعیت د سیاسي او امنیتي پلوه؟
لکه مخکې چې ما دغه درېش عوامل ذکر کړل، یو عامل یې همدغه د افغانستان د حکومت یو ځای کېدل دي، یو تفاهم دی، او که دغه سر پاشلې سره وي نو نور امریکا هم کومک نشي کولی او سیمه هم کومک نشي کولی. درې عوامل چې ما وویل، اول یې د افغانستان د خلکو د افغان د حکومت سره یو ځای کېدل دي او یو موثر لیدرشپ رامنځته کېدل دي په افغانستان. دوهم ما درته وویل چې که قوای وزي باید کومکونه ادامه پیدا کړي، د نجیب الله حکومت په دې سقوط وکړه چې د مجاهدینو سره کومکونه ادامه پیدا کړله، مګر روسان ووتل او کومکونه یې قطع شول. اوس هم که امریکا خپل قوتونه قطع کړي، تاثیر به تر دې ډېر وي چې خپل قواوې د افغانستان پر او درېمې لار چې متناظر به وي. متناظر داسې وي چې که د امریکا قواوې وزي، دا فشار به پاکستان باندې راشي چې طالبان وایي او هغه امکانات پاکستان کې دي هغه وتړي. که چېرته د طالبان وایي په پاکستان کې وتړل شوي، دوی قوتونه کمیږي، بیا هغه نشي کولای چې دوی فکر کوي چې د امریکا د وتلو سره به دوی په بهتره وضعیت کې.
تاسو د یوې ښې موضوع یادونه وکړه، که چېرې پر بهرني قدرت کاغل امنیتي پلوی وي، مالي پلوی وي، له سیاسي پلوی وي، اتکا کمیږي، فکر کوئ چې په داخل کې به سیاسون یوې متحده اجماع ته ورسیږي؟
اوس د افغانستان د بودیجې تقریبا 80% خارج دی. که دغه خواوې قطع شي نو دا یو ډېر لوی ګزار دی، او که دغه دوام وکړي او خپل افغانستان کې یو سالمه سمه او معاصر رهبري راشي، په هغه صورت کې البته بیا د امکانات موجود شي طالبان سره مقابله وکړي. او په افغانستان کې هغه وخت نه دی چې د 2001 کال یا د نوېمې لسیزې کلونه، اوس یې تحول ډېر زیات راغلی، امکانات ډېر شوي دي، او انسجام دی خلکو دی خطر په مقابل کې یا زیج آسانه دی، نو ځکه شرایط بدل شوي دي. منتها دغه شرایط چې ما درته وویل، هغه څو درې عوامل هغه موثر دي او هغه ټاکونکي تاثیر لري.
په واشنگتن کې میش د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد او د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د وروستي اعلان په اړه خپل نظر سره شریکو. دا چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د افغانستان پر امنیتي او سیاسي روان وضعیت څه ډول اغیز وکړي؟ د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان 2020 کال د سپتمبر تر 11 پوری افغانستان و باسی. دغه نیټه هم له دې پلوه سمبولیک بڼه لري چې پر همدې ورځ شل کاله مخکې د 2000 کال کې د القاعده په مشرۍ ترهګرو د امریکا پر نیویارک او واشنگتن ترهګر بریدونه کړي وو. وړاندې په دغه راز له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه واورئ.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت ورده کلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن په دې خبرونه کې بیا هم له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر بایدن پر اعلان خبرې کوو، خو دې موضوع ته ډیرو نړیوالو ورځپاڼو هم پام اړولی. احمد شیبر ته بغوښ شو.
نیویارک ټایمز لیکي ګڼ افغانان دا ویره لري که امریکایي ځواکونه نوي افغانستان به په یوازې ونه توانی چې د دیموکراسي او د شوزو د حقونو په برخو کې خپل لاس راوړنې خوندې کړي. د ورسپنې په باور د کابل په شونځوي کې د یو لسم ټولګي یو ستکون کې به ویره لري چې د زدکړو د دوام چانس په تر لاس نه کړي. په کندهار کې او بسګر به دا ویره لري چې کله به هم لپټیو د طالبانو شمعینونه پاک نشي. د حکومت یو سرتیر به دا ویره لري چې کله به جګړه ختم نشي. نیویارک ټایمز ویلي کې دا درې سر افغانان له بیلابیلو کونجونو یو پښتنه کوي کله چې امریکایان ووتل له څه برخلیک سره به مخامخ شو. ورسپانه بیلي کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختم شي. خدای ویرشته چې دا وتل به د افغانستان د خلکو لپاره د یو بل سخت فصل پیلام شي. د سیاسي چارو کتونکو جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې جګړه سخت شي تر ټولو ډیر زیان به ملکیانو ته وي. د افغانستان د خلکو او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په شمول د مدافعانو غوښتنه داده چې په افغانستان کې سمدستي اور بند شي. فارن پالیسی تر دې سر لیکلاندې لیکنه خبره کړې ده. طالبانو د امریکا د وټلو پلانونو ته سوړ ځواب ورکړ. د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د خبر تر خبرې وروسته د طالبانو ویان محمد نیم په ټویټر ولیکل چې تر هغه به د افغانستان د راتلونکو پاړه د سولې پکمه غونډه کې برخه وانخلي چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وټلې نوي. د سولې د نویو خبرو لپاره د اپریل 24 منیټه ټاکل شوې ده چې په استانبول کې به وي. فارن پالیسی د امریکایي سرتیرو د وټلو پاړه وړاندې لیکي دا د ځواکونو وټل دي انسوا نه ده خو به شرط وټل بیا هم لاغه تګلارې وټل دي چې تر بایدن مخکې امریکایي مشانه شمنه کړې و چې د دولت جوړونې هڅه په افغانستان کې کوي. خبرونه بیا ده وډرا ویلسن تحقیقاتي مرکز د جنوبي اسیا د برخې د جکپوري غړي مايكل کوګلمن خبري راخستې دي چې وایي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو اعلان اسانه برخه ده او سخت حقيقي سخت کار پیل شي چې څنګه د سولې بهیر ژوندۍ ساتل شي. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستيال حکمت اعظمي ازادي راډیو ته وویل کچرته د طالبانو لوري د سولې له هڅو امریکا یو مخ مایوس شي شای په قطر کې د دوی دفتر هم بند شي.
ازادي رادیو اوري له افغانستان د سپتمبر تر یو لسمه پورې د ټولو امریکایي پوځیانو د وټلو پاړه د ولسمشر جو بایدن له پریکړې وروسته په ناتو کې د امریکا یو شمېر متحدانو ویل چې دوی هم له امریکا سره هم مهاله خپل پوځیان له افغانستانه باسي. د کانګرس زینو غړو بیا متفاوت خبرګونونه خوده لیدي. اسمت ساروانی په یو راپور کې جزئیات اوروي.
له افغانستان د سپتمبر تر یو لسمه د توکونو د استلو پاړه د ولسمشر بایدن تر پریکړه د کانګرس یو شمیر غړیو عکس العمل شولې. خو په ناتو کې د امریکا یو شمیر متحدانو بیل دي چې د پریکړه تایید یا رد کړي ویلي چې دوی هم خپل پوزیان باسي. د جرمني دفاع وزیر وایي له افغانستان د توکونو د استلو په برخه کې به خپل پلان د امریکا له نوي پلان سره همغږی کړي. د جرمني دفاع وزیر انګریت کرامپ کارین بیوير پرون چهارشنبه د جرمني ملي رادیو تلویزیون ته په مرکه کې وویل دوی تل دا خبره کړې چې په ګډه افغانستان ته تللی او په ګډه باور څخه وځي. د همداراز وویل د ځواکونو د منظم استلو ملاتړ کوي او هیله لري چې په دې اړه اوس په ناتو کې پریکړه وشي. د جرمني د باندنو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د بروکسل په غونډه کې به د اوکراین د پولو او د ایران د اتمی موافقې په شان د مسلو ترڅنګ د خبرو ډیر تمرکز پر افغانستان وي. استرالیا هم اعلان وکړ چې له افغانستان څخه به خپل ځواکونه د سشکال د سپتمبر تر 11 مخکې له امریکایي پوځیانو سره په همغږي وباسي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریس پرون چهارشنبه تایید کړ چې حکومت یې له امریکا او نورو متحدانو سره د پوځیانو د استلو پر پلان خبرې کوي. استرالیایي رسنۍ وایي استرالیا به د ځواکونو له استلو وروسته هم د پوځي همکارۍ د پروګرام له لارې له افغانستان سره مرستې ته دوام ورکړي خو نور به په جنگي عملیاتو کې ګډون نه لري. له بلې خوا د لندن ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې بریتانیا به هم د ځواکونو د استلو په برخه کې د امریکا او د ناتو د نورو غړیو پر پل پل کشیږي. ورځپاڼې د بریتانیا د حکومت د سرچینو په قول لیکلي چې په افغانستان کې اوس د بریتانیایي پوځیانو شمیر 250 ته رسیږي او له امریکایي پوځیانو سره یو ځای وسی. په همدې منځ کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د امریکا د کانګرس غړي له افغانستانه د سپتمبر پر 11 د پوځیانو د استلو پر سر اختلاف لري. د بایدن له لوري د اعلان چې د سپتمبر پر 11 پر امریکا د تروریستي حمله په کالیزه کې خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي له ډیرو خبرګونونو سره مخامخ شوی دی.
د نیو همپشایر ډیموکرات سناتور جین شاهین چې له لوبي سره افغانستان او عراق ته د امریکایي پوځیانو د استولو ملاتړ کړی وو د بایدن پریکړه وخندله. ویبل چې د ډول پریکړو طالبان لازړه ورکړي دي. د ډیموکرات ګوند یو شمیر نور غړو تر دې هم سخت انتقادونه کړي دي. سناتور الیزابت وارن چې د ماساچوست استازي ده وایي چې بایدن په دې توګه دا تاییدوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د امریکا د متحدو ایالاتونو او نورې نړۍ خوندیتوب ته ګټه نه لري. سناتور لنسی گراهام له افغانستان د امریکایي پوځیانو له استلو سره د مخالفت پترس کې ویلي چې دا کار به د دې سبب شي چې پر امریکا د 2020 میلادي کال د سپتمبر د 11مې پښان بل حمله وشي. خود ویرمونت خپلواک سناتور برنی ساندرز د بایدن پریکړه وستایله او هغه زړه وره او په وخت فیصله وبلله.
و امرده چې افغانستان د سپتمبر 13 پورې د ټولو امریکایي پوځیانو د وټلو په اړه د ولسمشر جو بایدن له پریکړې وروسته په ناتو کې د امریکا یو شمېر متحدانو ویل دوی هم له امریکا سره هم مهال خپل پوځیان له افغانستان امباسي ام په عین حال کې مخکې خبرونه کوم واردل چې امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای رئیس ویلیام برنز له افغانستان د امریکایي او ائتلافي ځواکونو له وټلو وروسته د ستر ګواخ خبرداري ورکړې ده. دغه راز په افغانستان کې جګړې لا هم سختې شوې دي او د جګړو د دوام په ترڅ کې وسلوالو طالبانو د غزنی د قرباغ ولسوالۍ پر مرکز هم برید کړی. د غزنی چارواکي وایي د افغان هوایي ځواکونو په ځوابي برید کې یو شمېر وسلوال طالبان وژل شوي. د دې ولسوالۍ امنی قومندان بیا ویلي د ولسوالۍ مرکز لا هم د طالبانو په محاصره کې دی. نور حال په دې رپورټ کې
دا سه شنبه او چهار شنبه په منځنۍ شپه وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ په مرکز برید وکړ چې د تیر شپې تر ناوخته دوام وکړ. د یاد ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان وایي دغه جګړه د شپې 10 بجې او 15 دقیقې پیل شوه. رمضان زیرک تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبانو وسم د شار په ځینو برخو کې شتون لري او پر امنیتي ځواکونو د لیزري وسلو بریدونه کوي. رمضان زیرک زیاتوي که مرکزی دولت له دوی سره د هوایي ځواک مرسته ونه کړي جګړه به ستونزمنه او دغه ولسوالۍ به سقوط سي.
آخري جزئیات د کربا پر باندې خو پیلن جنگ جریان لري. سرطراب د ولسوالۍ دښمن په لاس کې ده. د قانون هم دښمن نیولې دي او شاوخوا د بازار شپه وکړي دښمن خالي کړي دي. کورونا یې خلک په زور ایستلي دي. کورونا انداخ کوي. د غیر کورونا یې سنګرنه جوړ کړي دي. دیوالونه ایستلي کړي دي. پیلن الحمدلله مو کوم تلفات نه لرو. حمایه هوایي ته ضرورت لرو او سره له هغه نه یو تعداد نیرو ته ضرورت لرو.
رمضان زیرک وایي نه ورځې په اوږدو کې افغان هوایي ځواکونو پر دغه وسلوالو بریدونه وکړل. یو رینجر موټر یې په نښه کړ چې په پایله کې شپږ تنه وسلوال وژل سوي دي. د نوموړي په خبره په دغه سلروي ساعته جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. بل لور ته بیا د غزنی د امنیه قومندانۍ ویان فهیم امرخیل وایي دلته افغان هوایي ځواکونو پر وسلوالو بریدونه کړي چې د مولوي زبیر په نامه د یو سرګروپ په ګډون 11 تنه وسلوال پکې وژل سوي دي. امرخیل زیاتوي اوس په بشپړه توګه وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی.
د قرباغ ولسوالۍ امنیتي وضعیت تر اوسه پورې د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. هیڅ نوې ستونزه ورته موږ نه لرو. هوایي ځواکونه هلته خپل فعالیت کوي او تر اوسه پورې د وسلوالو مخالفینو دوه موټرونه چې له وسلو او مهماتو ډک وو لمنځه وړل شوي دي. د مولوي زبیر په نامه د یو سر ګروپ په ګډون 11 وسلوال مخالفین لمنځه تللي دي.
وسلوال طالبان هم مني چې افغان هوایي ځواکونو بمبار کړی دی خو وایي د دوی جنگیالیو ته پکې زیان نه دی اوښتی. د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د قرباغ ولسوالۍ مرکز ته څیرمه ځینې عملیات ترسره کړي دي. زبی الله مجاهد د خلکو د کورونو د خالی کولو په اړه څه نه دي ویلي. قرباغ له غزنی مرکز څخه شاوخوا په 15 کیلومتری واټن سهیل لورته د کابل کندهار پر لوی لار پرته ولسوالۍ ده چې ډیری سیمې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سر بیر د غراز لوی خارونه کې د اف ام په 0.5 څپه صافه وازی اوریدلای شي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
په دې خبرونه کې چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو، په دې اړه چې لکه انسانانو سره د الوتلو فکر پیدا شوی، نور معلومات ترلاسه کولای شي.
د الوتلو فکر د انسان سره د مخلومړي وختونو نه موجود و.
د ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو د اونیزي خبرونه ترڅنګ د غراز د ازادي رادیو بلونی ز خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهروي د اساسي بشري حقوقو د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د انتخاب د حق موضوع څرللی ده. په دې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي. ولسمشر بایدن له افغانستان د خپل پوځیانو د استلو د نوې نیټې تر رسمي اعلان څو ساعته وړاندې تیر شپه افغان ولسمشر اشرف غنی سره پر ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر غنی له دې خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له خپل امریکایي سیال سره د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې وکړې او هغه ته ویلي چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع بشپړه ولتیا لري او له دې هیواد د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بلې بایدن له ادارې سره بشپړه همکاري وکړي. پاکستان وایي د هوا د پاوز لوی درستیز پرون د امریکا له بندنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې او د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د پاوز مطبوعاتي څانګه په یو خبر پاڼه کې وایي د پاوز لوی درستیز قمر جاوید بجوا او انټونی بلنکن پر دوه اړخیزو مسلو او د افغانستان د سولې په پروسه کې وروستیو انکشافاتو په شمول د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د ایران په اړه موافقه کې درې شاملو هیوادونو جرمني، بریتانیا او فرانسې پرون د ایران له لوري تر شپېته سلنې د یورانیم د غني کولو او د پرمختللو سنتریفیوژونو د کارولو پر پریکړه سخت اندېښنه ښکاره کړه. سعودي عربستان پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د ایران له لوري د اټومي وسلې د جوړولو د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي. د پاکستان حکومت وايي پر هغه سخت دریځ اسلامي ګوند به بندیز ولګوي چې په دې هیواد کې د فرانسې ضد مظاهرو لارې تاوتریخوالی ته لمن وهي. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید پرون په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل د پاکستان پر لبای کې تحریک به د پاکستان د تروریستي ضد قوانینو پر اساس دغه بندیزونه ولګول شي. د هند کرکټ د غور لیگ یا ای پی ایل د سیالیو په دوام کې تیر شپه د بنگلور رایل چیلنجر لوبډلې د حیدرآباد سن رایزر ته په شپږو منډو ماته ورکړه. په دې سیالۍ کې راشد خان د تیرې مسابقې په شان بیا ښه وځلید. او پاکستان تیر شپه جنوبي افریقا ته د کرکټ په دریمه شل اوریزه سیالۍ کې ماته ورکړه. د دې نور خبرونو تفصیل که مو غوښتي وی کولای شي چې بیا ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم لکه مخکې چې په خبرونو او پر راپورونو کې مو واوریدل د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه اعلان وکړ چې له افغانستان به د روان 2023 کال د سپتمبر تر یو لسمې نیټې ټول امریکایي ځواکونه وباسي. له دې هواره د ټول امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه به اوس د ازادي رادیو د څو اوریدونکو نظرونه واورو.
یونس خان اتګزم د کندهار شهر څخه. دا چې امریکایي ځواکونه پنځه میاشتې وروسته وځي د افغانستان څخه دا د افغانستان لپاره ډیر ښه خبر دی. امریکایي ځواکونه هیڅ یو نړیوال طاقت نور طاقتونه هغه نشي کولای چې بل هیواد رابد وساتي او ماغو تمرستې ورکړي یا غو باندې خپل اشغال دوامدار وساتي. نو وو چې امریکایي ځواکونه وځي دوی باید چې په مسولانه طریقه د افغانستان څخه ووځي.
زه ډاکټر محمد الهام د هرات نه خبرې کوم. او دا د امریکا د ولسمشر د بایدن کوم وایداوي چې کړی دی یا کوم تصمیم چې دی نیولی. زه د دې په اړه ټاکل نیټه باندې چې سپتمبر میاشت خو دې هم زه شک پکې وینم ځکه په هغه کې بیا یو قسم نالي چا فارسي متل دی وایي رای ګنجشکات پکې پریښی دي کنه بیا هم ویل چې دا به مشروطه یو مسله او بل ز پخپله د دې اعلان متاثر یم ځکه چې دا خدای دې مکه چې زمونږ هوا دی یو بل خواته یونسید مدونکو خپل کارکون سره مونږ ولې کوم. او دا خبره سیده چې افغانان ډېر در پتره دي باید مشران چې رحم ونه لري نو رحم څوک لري باید د کوئسو ستیر چې افغانان دا شل کال نه بلکې څلوېښت کاله داسې در پتره سي وي په دا اوس روژه کې چې موږ یې وینو روژه ماتو لري افغانان نه لري خدای د جنگو د لاسه نمر وای په دغه کوټه نشته کېدلی. طالبانو چې څو مخاله بچي وکړه په ژوند کې د دوه شان ضروري دی. اول امن دی دویم سره خپل کار ټول لري. طالبانو په یو شکی اسلامي نظام راسي ار سره خپل کار ټول لري کېدلی چې امن راتلای شي
چې نړیوال د کومک سره وکړي اسلامي نظام جوړ شي هغه بیا بالکل داسې خوشحالي راځي چې هغه امن دي موږ امن غواړو.
هغه امیر د جلال آباد نه تاسو سره اړیکه کېما زما په نظر باندې د دوحې د تړون په اساس امریکایي ځواکونه باید د افغانستان نه ووځي. د نه وتلو په صورت کې طالبانو ګواښ کړی جنګونه او ورانۍ دربدرۍ زیاتېږي. او بله ډېره مهمه خبره دا ده چې په متحده ایالاتو به د خلکو اعتماد له منځه لاړ شي. هیڅوک به په دې باندې بیا اعتماد نه کوي ځکه ټرمپ ایران سره یو موافقه لاسلیک کړې وه. هغه د اوسني جمهور رئیس زمان دغه کړله هغه د منځه وي وړله او اوس دوی د طالبانو سره ټرمپ دا شی کړی نو چې جو بایډن راغی دغه د منځه وي وړله. طالبانو ګواښ کړی که امریکایي ځواکونه ونه وځي په ټاکلي وخت باندې مونږ به جګړې ته شدت ورکړو نو دغه مسؤلیت یې امریکا په غاړه دولته خو افغانستان باندې که نه. او بله مهمه خبره دا ده امریکا افغانستان کې تقریبا شل کاله تیر کړل. په دې شل کالو کې سوله رانغله ورځ په ورځ باندې جنګونه زیاتېږي. نو په دې پنځه میاشتو پاتې کېدو باندې هم دغه افغانستان دوی نشي جوړولی. دا به د افغانستان په خیر یو فلاح باندې بوي چې دوی افغانستان نه ووځي.
د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپل نظرونه را سره شریکول. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان 2021 کال د سپتمبر تر 11 پورې له افغانستان نه وباسي او په دې هیواد کې به د امریکا تر ټولو د جګړې چې شل کاله پوره کیږي پای ته ورسوي. په همدې سره نور د راپورونو او مطلب خبرېدو لپاره وخت نه لرو خو د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې خبرېدو ته چمتو دي.
اساسی او بشری حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیواد یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د انتخاب حق خبرې کوو. د خبرونې میلمه محمد انفال خان ولی عادل دی چې اوږده موده د خپل حق لپاره مبارزه کړې. عادل صاحب تاسو ته خرغلاس وایو که په پیل کې د مقدمه په ډول دا راته ووایي چې د انتخاب حق یعنی څه او کوم موارد دي چې هغه د انتخاب د حق په دایره کې راځي؟
ډیر مننه هیواد صاحب تاسو د راډیو اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم. د انتخاب حق په دې معنی چې یو انسان په خپل ژوند کې په کوم کارونه په خپل خوښه کولی شي یا دا چې کوم کارونه باید د خپل ارادې لمخې وکړي د خپل رضایت او خوښۍ لمخې وکړي او په هغه کې باید هیڅوک ورته مداخله ونه کړي څوک مخنیوي ونه کړي څه کول غواړي او څه کولی شي. ډېری انسانانو ته خپلې وړتیاوې معلومې وي او هغه پوهیږي په دې باندې چې زه د کومو کارونو د کولو وړتیا لرم له چا سره واده کول ماته په ګټه دی د کوم کاروبار پیلول او شروع کول ماته په ګټه دی د کوم پوهنځي یا پوهنتون لوستل زما لپاره په ګټه دی له چا سره ملګرتیا او ګرځېدل زما لپاره په ګټه دی. په دې ټولو کې یو انسان ته خوښه ورکول او د هغوی پر وړاندې نه درېدل په دې معنی چې دا د انتخاب حق دی.
لکه زموږ په ټولنه کې چې اوس کوم حالت ده څه فکر کوي آیا دلته څومره خلکو ته د انتخاب حق ورکول کیږي چې دوی هغه څه چې غواړي په خپل ډول وکړي؟
البته هغه ټولنه چې په مجموع کې له علمي او فرهنګي اړخ ډېر وروسته پاتې دي په دغه کې د مطلق اکثریت وګړو نه د انتخاب حق اخیستل کیږي. هغه که په هر مسله کې وي که په تجارت کې وي که د ژوند په پیلولو کې وي په ګډ ژوند کې وي او په نور مواردو کې وي. یعنی کورنۍ تر ډیره خپل والدین یا خپل مشران داسې تربیه سوي دي داسې محیط کې را لوی شوي دي چې دوی ته خپله هم د په ډیری مسایلو کې د انتخاب حق نه دی ورکول سوی او په ډیری مواردو کې د هغوی نه د انتخاب حق اخیستل شوی دی. دوی داسې لوی شوي داسې تربیه سوي چې دوی فکر باید وکړي چې د انتخاب حق یو چاته ورکول دا مضر دی. یعنی په یو ډول اولادونه د کورنۍ لخوا نه د یو ماشین په ډول استعمالیږي. څرنګه چې موږ ماشین په خپل خوښه استعمالو ماشین خپل اراده نه لري همدغه ډول موږ اولادونه ځوانان محصلین دا هم د ماشین په ډول استعمالو او لږ نه د یو فابریکي او ماشین په توګه ګټه اخلو چې همدغه په مجموع کې دي هم د کورنۍ لپاره مضر دی هم د همغه شخص لپاره مضر دی او هم په مجموع کې د ټولنې هیواد لپاره.
تاسو د مشرانو خبره وکړه چې په ډېرو مواردو کې له ځوانانو حق اخلي خو مشران دا وایي چې فرزن دا ځوان دی نه پوهیږي ما تر د څو جوړه کالي ډېر زړه کړی دي زه ډېر پوهیږم او ما ته دا ښکاري چې دغه انتخاب چې د کړی دا سم نه دی. نو په دغسې مورد کې باید څه ډول تعامل وشي چې خبره په سم ډول حل شي؟
دغه لویان چې مثلا کله خپل ماشومان او یا خپل ځوانانو ته وایي چې تاسو باید زمنګ په خوخه باندې ژوند وکړي زه د دین یو سوال کوم که تاسو فکر کوئ چې تاسو پریکړه د تاسو د اولاد په نسبت باندې ګټوره دی تاسو دا ولتیا ولې نه لري چې خپل اولاد ته قینات ورکړي چې تاسو پریکړه ګټوره ده؟ دوهم آیا تاسو چې کله د خپل اولاد لپاره یو شی انتخابوي او له هغه نه د انتخاب حق اخلي تاسو څومره په خپل ژوند کې موافق او بریالي یاست چې خپل د خپل ژوند او د خپل لور ژوند موافق او بریالي کی؟ تاسو کو د خپل اولاد، خپل لور، خپل زوی ته په خپل خوخه باندې خاوند او میرمن ټاکی، تاسو په خپل کورنۍ ژوند کې د خپل خدي او خاوند ترمن څومره بریالي یاست؟ تاسو چې کله د خپل زوی لپاره تعلیمي رشته ټاکی، تاسو کوم رشته ټاکلې دی؟ که ټاکلې مو وي که بې سواد نه یاست، په هغه رشته کې څومره بریالي یاست؟ تاسو چې کوم کاروبار، بزنس او تجارت شروع کړی دی، په هغه کې څومره بریالي یاست؟ کله چې خپل اولاد ته د انتخاب حق دغونه اخلي او ستاسو په خوښه باید ژوند وکړي، څومره په خپل ژوند کې خوشحاله او بریالي یاست؟ څومره منظم ژوند کوي؟ دغه سوالونه دي چې که دغه خلک له ځانه وکړي، زه باوري یم چې دوی به له خپل اولادونو نه په هغه صورت کې به د انتخاب حق ونه اخلي. په مقابل کې زه له هغو کسانو چې دوی انتخاب غواړي، د انتخاب حق غواړي، له هغو نه پوښتنه کوم سي. تاسو کله داسې یو حالت سره مخ شوئ چې په واده کې درته د انتخاب حق نه درکول کېده، تاسو ولې دا وړتیا نه پیدا کوئ چې خپل کورنۍ مشر ته له بېلابېلو لارو څخه قناعت ورکړئ چې ستاسو خبره سمه ده، ستاسو پریکړه هغه پریکړه ده چې پخوا دې ته ورته خلکو کړې وه او هغه یو ګټوره پریکړه ته به مسله؟
څنګه قناعت ورکړي؟
دوی باید په خپل ژوند کې داسې کسان وپیژني، له داسې کسان سره باید اړیکې ولري چې کله هغو نه کومک وغواړي هغوی وکولی سي، یعنی د هغوی په واسطه باید وکولی سي، د نورو خلکو په واسطه باید وکولی شي، د خپلې کورنۍ مشرانو او خپلو سرپرستانو ته باید قناعت ورکول شي. موږ خوشبختانه سره له دې چې ټولنه مو له علمي اړخه ډېره فقیره ده او ډېره غریبه ده، بیا هم په ټولنه کې داسې کسان لرو چې هغوی ډېر نخبه دي، هغو ډېر پوه دي، هغو ډېر بریالي دي، هغو ډېر خوشحاله دي، هغو د ژوند په طریقه باندې پوهېږي، هم د علمي لحاظه او هم د دیني لحاظه. موږ کولی شو دغو ډول کسانو ته د مشورې لپاره ورسو، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغو په خپل ژوند کې پریکړې کړې دي او دوی د هغو پریکړو پر اساس بریالي شوي دي، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغو هم د دوی په شان د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوي کله چې دوی یو انتخاب کوو او دوی توانېدلي دي چې خپل کورنۍ او د خپل کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي. له دوی نه باید پوښتنه وکړي چې تاسو له کومې لارې چارې نه استفاده وکړئ چې خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو ولا یا په دالاس ولا
او باندې لرو موږ د حکومت څخه یې شروع چې موږ د وګو باندې بس
په لاس کې
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا
عادل صاحب تاسو خپل یو وخت احتساب کړی وو حق مو غوښته څه مو لاسته راوړل؟
له تعلیمي اړخه په ډېره ټیټه کچه کې وم، هم د عمر په لحاظ هم د تجربې په لحاظ، ولې ما څه چې هغه وخت پرې پوهېدم هغه دا ده چې هغه پرېکړه چې زه غواړم یا هغه غوښتنه چې زه یې له کورنۍ څخه لرم هغه یوه ښه پرېکړه ده، منطقي ده، دیني اعتاد او بنسټ لري. ما هغه وخت البته واته کاله شپږ کاله مخکې دغه غوښتنه لغونه مطرح کړله، په پیل کې له ستونزو له کړاوونو سره مخ شوم، ولې بالاخره زه وتوانېدم چې داسې یو لاره چاره پیدا کړم چې د هغې پر اساس ما وکولی شو له خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړم او هغه بده پیښه چې ممکن پیښه سوې وي د ناوړه دودونو او رواجونو پر اساس باندې، چې په هغه کې له تعلیم څخه د نجونو د محرومیت مسله وه او په هغه کې په واده کې د نجونو ورکولو مسله وه او دې ته ورته نور مسایل وو. نن زه خوشحاله یم چې توانېدلی ما په دې برخه کې موافق او بریالی شمه.
کچیر یو چاته د انتخاب حق نه ورکول کیږي او کچیر یو کس ته ورکول کیږي، پایلې به په دغو دواړو حالتونو کې څه وي؟
زه په دې باور یم چې کچیر د کورنۍ مشران یعنی ډیر فامیده هم وي، ډیر پوه هم وي او د دوی په نظر یا په حقیقي معنی باندې، دوی باید په دې باندې باور ولري چې د دوی اولادونه هغه وخت یو ښه ژوند درلودل سي چې هغوی وتوانېږي په خپل خوخه باندې ژوند وکي، او د کورنۍ مشران باید له دوی سره د خو مشاورینو په توګه باندې باید دغه رسالت او دنده تر سره کړي. منګه چې کله خپل نازولی لور په ډیر زحمت سره لویو، هغه چې کله لویږي د تعلیم حق تر نه اخلو، ولی ځکه ورته وایي چې ټولنه در نه اخیسته، یعنی په زمنګ پر رواج کې نستی. دا خلک باید ځان پوښتنه وکړي چې زه د خپل لور نه د تعلیم حق اخلم، آیا دا حق زما خدای هم تر نه اخیسته دی؟ آیا هغه حق چې زه ترې اخلم په هغه هیواد کې چې زه ځوان کومه ایا غه هیواد قانون امر ناخسته دی زما باور دادی چی هغه لورګان چی ساسو ډیر نازول لورګان دی ډیر په زحمت ملوی نه کړی دی هغه لا تلس کلنی او لشل کلنی ورسته شکل دی ودی ګیال 15 کلنی ورسته شدی ودی هغه بیرته موجنی تاسو په وخت کې خپل اولادونه وجنی یعنی تاسو د عرب او د اسلام نه د بخوا د عرب په سیر نه وجنی شکل به پیدا سره دوی به ژوندۍ خخ کړل تاسو څه کوي تاسو زحمت ور باندې تیروی تاسو یو لویوی او بیا ودوی بیا ور باندې پیسې اخلی یا نه اخلی بیا داس چاته ورکوي چې هغه د دې نه د خوخ او د زلون د غیر سره ډیر یعنی ایجاب او قبول د دې تر منه شوی او هم نه لور بیا تاسو وجنی لورګان په موږ باندې حق لري خوند په موږ باندې حق لري چې هغه حق چې خدای ورته ورکړي منګه هم ورته ورکو هغه انتخاب چې خدای ورته ورکړي منګه هم ورته ورکو په دې ډول سره منګه د یو انساني یعنی د انسانیت پر اساس به ژوند کړی په دې ډول موږ به د اسلامیت پر اساس سره ژوند کړی او په دې ډول به موږ د مهربان او خو انسانانو په سره ژوند کړی لغنه پرته واقعا کده ډول دودونه چې په افغانستان ټولنه کې ناکام دي چې اکثریت ودونه په جبري ډول تر سره کیږي اکثریت ودونه چې دی هغه یعنی خځه او خوان چې پیږي یو بل ناراضي نه دي هغه ناراضي دي هغه په تحمیلی ډول سره ژوند کوي همدا وجه ده چې موږ د دې ټولنې د نیم شمیر انسانانو د هغو ژوند تباه کوو د هغو ژوند بربادوو له هغو نه هغه نعمتونه چې باید د چې خدای ورکړي له هغو نه باید خوند واخلي استفاده وکړي د هغو نه موږ څنګه ده محرومو چې دا په واقعیت کې یو ستر ظلم جفا او بربریت دی د واده د مسلې سربیر البته ډیر زیات نور مسایل دي چې باید پیغې کې موږ ته د انتخاب حق راکول سي البته ځوانانو ته او ټول انسانانو ته په دفتر کې څرول کار وکړو کوم ډول کتابونه مطالعه کړو کوم ډول دوستانو ملګرو سره باید وګورو کوم ډول خلکو سره باید واده وکړو او په همدارنګه په کوم ډول سیمه کې ژوند باید وکړو دا هغه شنه چې باید موږ د انتخاب حق ولرو کوم ډول خلکو سره باید ژوند وکړو یعنی موږ حق لرو چې په دې هر ډول خلکو سره ژوند وکړو هر ډول دفتر کې کار وکړو تعلیم حق باید ولرو کوم پوانځي ولولو کوم پوانتون ولولو دا ټول هغه مسایل دي چې موږ پکې د انتخاب حق ولرو موږ به ډیر آرام ډیر اسوده او د متمدن انسانانو په سر به موږ ژوند کړی لګنه پرته موږ به د ډیر وروسته پات انسانانو په سر باندې ژوند کړی وي
ډیر زیاته مننه
مننه
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونی خو وخت ولري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر اګل دی ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني ل انسان سره د الوتلو فکر لڅ وخت را پدی خو عمل وو
د الوتلو فکر د انسان سره د مغول مړی وختونو نه موجود وو
سیوو نو بیا الوتکه چیری او څه وخت جوړه شو
د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په یوزر نه سو دریم کال کې ایو الوتکه جوړه کړه
او چتکړه پرواز
نن همدا موضوع چیرو په پیل کې د الوتکه یا تیارې درامست کېدلو لرغونتوب چیرو بیا یې ارزښت روښانه کوو او لایو پیلوټ سره مهم مرکه کړي زه واګم جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي ده
قدر من اوریدونکو لینسانانو سره د الوتلو فکر لا مغلوم لري څخه په ذهن کې مالو په تیر بیا کله به چې مرغان لیدل چې هوا تالوزی ډیره وس باورتلو چې کاش کې دوی هم کولای شوي چې اسکو څوکو ته پورته شي او د هوا خلاوي لټولې پاکي او صفایي سره لنجدي څخه احساس کړي پاسترو کې راغلي چې انسانان یو وخت د سیم مرغ پوغو هوا ته پورته کیدل بیا خپل ځانونو ته وزرونه ورکړل خدا کار ناکام شو ورو ورو یې خپيري جوړ کړي غوته وزرونه ورکړل چیرې هم شي خسته ورته جوړی کړې امدا فکر او هوا ته د خطلو شوق او زوق د دې سبب شو چې الوتکه یا تیاری جوړ شي دا چې الوتکه د لومړي ځل لپاره چیرې جوړه شوه د علوم اکاډمۍ مشاور او علمی غړی چیرندوی حبیب الله رفی وای
الوتکه ته تیار ځکه وای چې تایر الوتلو ته وای په عربی کې الوتکه ځکه ورته وای چې په پښتو کې الوتونکې مرغه ته وای او الوتکه جاست وای نه په دې ترتیب دا نور ته کی خو در شو بل اخره د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو یوزر نسو دریم کال کې یو الوتکه جوړ کړه چې دی ولور ځای نه الوتنه وکړه او په کامیابی کې ناشته او د دې ورځې نه د الوتکه د جوړولو شروع وشو. هغه الوتکه اوس هم د امریکا په هوایی موزیم کې پرته ده. د غونه ورسته الوتکه جوړ شوې کله چې لومړی نړیواله جګړه شروع شو په 1944 کې الوتکه تر ډیر ضرورت پیښو دي بیلابیلو هیوادونو لخوا الوتکه جوړ شوې او په جنگ کې برخه واخیستل.
الوتکه جوړ شوه انسانانو له هیواد څخه بل ته په طیاره کې د سفر موزې په پخو کړې یو د بل سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالت څخه په لنډه موده کې خبر شول. د میاشتو او نویو مزال په ورځو او ساعتونو بدل شو. د افغانستان ته بیا الوتکه څه وخت لاره پیدا کړه بیا هم خغلی رفی وای
افغانستان ته هغه وخت چې په 1919 کال کې د انګریزانو سره د خپلواکۍ جګړه شروع شوه لومړنۍ الوتکه په همدې وختونو کې کابل ته راغله. دلته یې د آسونو په کمند بمباري وکړه څو آسونه یې ووژل لیکن د افغانستان خلک سره له دې چې ورته متعجب شول چې داسې هوایي شی دی لیکن وارخطا نه شول. ولاړل د کورونو نه یې ټوپک راواخیستل او ډزې پرې شروع کړې. د الوتکه بیرته وتښتېده. نو په دې ترتیب موږ د الوتکې سره آشنا شو. د هغو نه وروسته بیا لومړی ځل د هندوکش په غره الوتکه تیره شوه. ال حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1386 کال کې د دنیا د بیلابیلو هیوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ او یو شمېر الوتکې ده ته د ځینو هیوادو مشرانو تحفه ورکړې او په څنګ کې د الوتکو د ترمیم یوه فابریکه هم هیواد ته وارده.
هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره په الوتکه کې سفر کوي یو څه ویره سره وي چې خدای مکړه لوړې فاصله څخه په ځمکه راګوزار نشي. پخوانی افسر محبت وایي چې د دنده داسې و چې په ورځ کې باید څو ځله ولایتو ته په طیاره کې سفر کړی وای. نوموړی د خپل لومړي سفر کیسه کوي.
د سالنګ په غروب څخه وختم په دې وخت کې د غرب سر باندې طیاره چې ولړزه غونډه وکړه لکه موټر څخه مې ته وځي اول وخت کې راته څه خطر غونډه احساس مګر روس د یغین بیس مشکل تنو هر څومره پروازون مچ کول کچې تللو جلبیان می د افغانستان د هر نقطې تول
یعنی د سویلې سوت چې د زون ډیره برخه ملزم کنه په واټر کړی
کوم وخت مکلفات کې مکار کا بیا تقریبا کني ماینه نو نیمه نه لګه کومه په هوایي حرکت یې راکړی په ځکه نو په هوا کې چار څومره پرواز ما کو ما د خژوند او د امن احساس کاوه
په
واکه سولوا زکات شینو
پالو ته کې سفر مو لغه شینو سره بلدوی چې کله هم پزمکه نش تجربه کولای لدی سره سره په تیار کې د نننه بیا ځینې نزاکتونه هم ډیر مهم دي چې باید په پام کې ونیول شي. په دې اکلا مولا جان تنیوال وای
زه د پېښور نه جرمنی ته تلم کله چې د کراچۍ نه الوتکه والوته یو څه مزل به کړی وي زه په نه پېدم شپه وا خدای خبر د کوم ځمکې په سر به وو. دوه ځوانان دوی د سټیوارډستانو نه داسې غوښتنې کولې چې مناسب نه وي. مثلا وایي چای څنګه دی اوبه چیرته دي کولای شول چې دغه غوښتنه په یوه ور وکړي. ما داسې محسوسه کړه چې دوی دغه ځوروي او دا په مخ ونه لګېد. د برلین نه راتلمه داسې په مسکو راغلو کابل ته چې راتلمه نو دا داسې ورځ وه چې لاندې ښه توره ورېځ به وو باران ورېده او موږ د ورېځې د پاسه ولمر وو یعنی په موږ لمر وو او زموږ نه لاندې ورېځ د هغې نه لاندې بیا ځمکه باندې باران ورېده. دا ماته ډېره په زړه پورې وه که نه.
په الوتکه کې فراشوټ یا چتر یو له اړینو شیانو څخه دی چې د خطر پر وخت تر یو حده انسان له مرګه بچولی شي. جنرال خاټول محمد زی لومړنۍ میرمن وه چې په فراشوټ کې له طیارې څخه ځمکې ته ځان راکوز کړ. نوموړی د ارزښت پاکله وایي
په افغانستان څخه د 300 متره د بحر نه جګ ده یعنی قوه د جذبه یې زښت ډېر قوي ده. موږ به له طیارې له بدنې نه له دروازې نه به چې زنګ به وهل تیاره به یو غږ به دلود بیا پروشوټیس به جلا کېدل تیارې نه به ځان یې غورځول بیا تقریبا 200-300 متره چې فی ثانیه ایسل متره کېږي آزاد به راتله خدای نو کرده کومه ستونزه پروشوټیس ته یا پیلوټ ته یا تیارې ته مخته سه یا تیاره کوم مشکل په فضا کې پیدا که بیا پروشوټیس کته پورت کوي زه خو مسلکي وم او سل فیصده په تیارو کې پراشوټونه سته ام پیلوټانو ته چې تیاره په ستونزې سره خطر سره مخامخ کیږي پیلوټ کټاپورټ کوي او که مسافر ولري مسافرانو لپاره په تیاره کې پراشوټونه سته چې دوی باید په اسناد خطر کې له تیارې نه ځان خطا کړي ژوند په شیبو کې
زکه زه مستقبل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتي زړه کور
اولين اکاس افغان چو هغه ابي بالا خان خپل شوقي اکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانه دي
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی
کته هم په دې ورسته یو کی بی پیلوټه الوتکې هم په جنگي سیمو کې کارول کیږي خو اکثره تیاری د یو کس په مټ چې پیلوټ ورته وایي اوږد سفرونه کوي پیلوټ سره په خوا کې نور مسلکي خلک هم وي چې شتونی ضروری خبره ده دا چې تیاری څو ډول دي کوم خطرونه سره مخ کیږي دا او د تورته پښتني په یو مرکه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل ل پیلوټ عتیق الله څخه کړي ورته وښي
وی چې لومړنۍ پیلوټ څوک و تیاره څه ډول و دوی چیرې زده کړې کړې وي
لومړنۍ پیلوټ افغانستان کې چې ایتالیا ته لیږل شوی و احسان خان نومېده چې ډګرمن و انجینیر دستګیر نومېده چې دوی دوه کسان په ایتالیا کې زده کړې کړې وه په 1901 کې تللي وو په 1903 کې بېرته راغلل چې اولین پرواز شیرپور سه فیلی وزیر اکبر خان دغه ساحه کې یو میدان و هغه تیاره په نوم د تیاری دوباله پروانه دار و هغه دوی اولین پرواز اجرا کرد
د تیاری د ننه څو پیلوټان ناستي
اصلا خپل د تیاره فرقی شکاری تیاره ده، بمبار تیاره ده، زانت سنف ده، ترانسپورت تیاره ده، زانت سنف ده، هلیکوپتر ده، زانت سنف ده. ترانسپورتی تیاره کپتان لری و معاون ده کپتان پنوم ده که پیلوت لری و فلایت انجینر لری، مثلا استیوارد لری و چار مسلکه لری، طبعا ده تیاره مخی قسمت ده ده عملی کابین وی و دومی قسمت کابین ده بار ده، یا کابین دی مسافرین و ده
بله.
بعض تیاره اصلا دی مسافر پا جای وزن تغلری چارتر سوی سیغا چوکی نلری التا وزن انتقالی که دای سیو وی پی سالونو لری
بله.
ده مشخصاتی به
تاسو دی پیلوتانو دیر خایسته خایسته نمونه واخستل مگر لگ مسلکی و که را توازیه که مثلا چار مسلکه تاسوی
بله انجن یو بخشه اقزانت انجینیر لری رادیو بل بخشه سازنده انجینرلری بدن زانت انجینرلری بنان مقدار په مجموع کې د نظامی اصلاحاتو کې په نوم د چهار مسلکه بغلو سیاخه آمادگی نیسی
بله کپتان پیلوټ یعنی څه
کپتان هغه څوک ده چې عامه تم مسؤلیت تحت اداره د همدې کپتانی و کو پیلوټ معاون په صفت سره پرواز کوي
که درته وایي چې خطر سره څه وخت مخ کیږي
اصلا خپل طیاره خپل یو خطر یو ډار سره بنان همیش وایي چې ښه آمادگی په ځکه کې ما فقط په هوا کې ده ټکنالوژي دومره مخکې تللې ده چې عمرې تشویش ور نه ده
بله آسمان وریځي کنه له دوه سره کله مخ کیږي طیاره نشي کولی چې زر کینی هغه به نو مالته ګرځي تر څو چې لار پیدا کړي
اصلا طیاره سیستم راداری لري هغه وریځ سیخ بندي لري خطرناک دي هغه کپتان خپل خط سیر وخت ده چکی له مقدماتی مسافینه دا وس ډیر عادی ده نو
کله خپل اولینی پرواز کی سره ته وکړی کله مو چې پرواز کاوه څنګه وای و خطا وای کنه
ډیر جالبه دا وس د کمربند د یو څه تغییر سوی و و ما لاس نه ور وړ و ما ویل چې کېدای سي وښویږم او وویلېږم. دا ماته ډېره همغه وخت کې یوه خاطره وه. نو هغه اول حالت یو څه ډپریشن باندې.
تاسې چې ډېر عمر له ځمکې نه په هوا تېروئ څومره ستړي کېدی څومره خسته کېدی؟
یو ترانسپورتي پیلوټ خو طیاره کې پرواز کوي، هغه د وجود جګه کالوري له لاسه ورکوي. نو دغه خپله کسالات دا موږ یو ریسک په ځان منلی. پیلوټ هېڅ شی نه لري، پیلوټ حتی تابوت نه لري، پیلوټ کفن نه لري. پیلوټ ته یو معمولا یو چی جوړېږي سه هغه فامیل تسلی سي بس غلطه تپای ورته مشخصه کړه.
درنو دوستانو، الوتکو ته د تاریخ په بیلابیلو دورو کې زیات زیان واوخت. چا وسوځولې، چا وتښتولې، او چا خو هم خپل نوم ور باندې ولیکه په خپل شخصي حریم کې ودروله. په دې هیله چې لدی ورسته مو تیاری خوندې او سفر مو به خطر وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پاتره سو. تر بیا خې چاري